خغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اګست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90 په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین بعد سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیځ لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریا ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریا پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 90% کې خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي دي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
کارپوهان خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل به ناوړه نتایج ولري.
وضعیت ډیر خراب ده، سخت مډار او په تخت باندې ګرځم. په هر ناکه هر چې پوسټ نه بغوانی په سیګل ګرځي کدن سټیل در سره وک ډیر خوشی کوي او کنه دې دې تاریخ.
او نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو کالی زده. کارپوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم اړیکې او تعاملات شته.
سره دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې وتل، لیکن دی دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو او همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. یو این وومن په خپله یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خپره کړې ده ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړي او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامداره زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روان اګست په 14مې ویلي وو د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د پاڅه څلور کاله تیریږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خپره کړې ویلي د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامداره زده کړې مهمې دي. د دې ترسره شوې سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمېر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څومره طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اګست په 14مه یې کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دې لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي و خو اوس په کور ناسته ده. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړې وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غراضې د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غراض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 60% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غراض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلي چې د خپل کورنیو په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غان پرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شوی اقیدا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د غی پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې دی چې لمخې له دغه هیواد د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په اجباري ډول استل کیږي. پرون د اگست په 19مه د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې له پاکستانه وغوښتل چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د استلو لړۍ دې ودروي. په همدې حال کې پی او آر لرونکي یو شمیر افغان کډوال چې اوسمهال په پاکستان کې میشت دي د خپل بد وضعیت په اړه اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستنېدل یې د دوی او د ماشومانو د تیارې راتلونکي په معنا ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې په ورځ د اګست 9مه په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو لګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بې ځای کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مېرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګم ټولګو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولې د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اګست په 10مه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډېر خراب ده، سخت په ډار او په ترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ نه بغواني په سیده ګرځي کدن سټیل در سره وک به در خوشی کوي او کني به د تاریخ کړي ډېر فیملی نه مولي ول شو لی وړ ولا خواته او ټیم کم ورکړ دی زغوان مې اوس کاروبار را غوټ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړ پات شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډېری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله سلور لکه سلویغ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شي چې نه شپته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه دروانې اګست تر 1.5 وغځوله چې سبا پاتې رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري خبرداري ورکړې چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې لیاو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د اگست د شمال افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وټولو له څلرمه کلیز سره برابر ده. یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي په داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کیږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تعاملات او اړیکې شته. دغه کارپوهان په ځانګړي ډول د سیاسي، استخباراتي، بشري حقونو، بشري مرستو او ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د اړیکو او تعاملاتو خبره کوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو په وار وار د طالبانو سیاستونه او اندوی سره نړیوال تعامل هم غندلی دی. نن د اگست د شمال افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو څلرمه کلیزه ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
څلور کاله مخکې دا ورځ امریکا په افغانستان کې خپل څه باندې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه او ورسره جوخت یو ځل بیا طالبان په دې هیواد واکمن شول. کریستوفر دونهو وروستی امریکایي پوځي و چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 10مه له افغانستانه ووت. د 2020 زیږدیز کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې متحده ایالاتو د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کېږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو ځینې کرښې شته. د سیاسي او امنیتي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ برخې استاد اسحاق اتمر د څو داسې مواردو یادونه کوي.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې ووتل، لیکن د دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره ډېر نږدې پاتې شوي دي.
ښاغلی اتمر د استخباراتي همکاریو په برخه کې د 2022 کال د جولای په 10مه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په برید کې په خپل استوګنځای کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو موضوع ته اشاره کوي. هغه چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی شینکې کروخیل هم ورسره یوه خوله ده.
زه فکر نه کوم چې کاملا دوی وتلي او دغه دل پاره چې د افغانستان فضا په اختیار کې ولري، د افغانستان په داخل کې مسایل نه به دوی پوره آګاه وي او د بدون د استخباراتي همکاري نه هېڅ امکان نه لري. چې غوښه مثال وژنه د بنځای او ظواهري وه چې زه فکر کوم دا یوه ښه بېلګه کېدلی شي.
که څه هم د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایډن د ایمان الزواهري تر وژل کېدو وروسته په خپله تدقیقي تلویزیوني وینا کې د طالبانو هېڅ یادونه ونه کړه، خو ویل خپلې د ژمنې ته به چې په افغانستان کې او له هغه هاخوا د ترهګرۍ په وړاندې د ګټورې مبارزې په خاطر عملیات ترسره کوي دوام ورکوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې افغانستان ته د ایمان الزواهری د راتګ په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي چې بیا شریکې نه شوې. خو یو شمېر امریکایي رسنیو د زواهری تر وژنې وروسته داسې راپورونه خپاره کړل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د مرستیال ډیوډ کوهن په مشرۍ یو امریکایي پلاوي او د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په مشرۍ یو طالب پلاوي په قطر کې سره کتلي دي. سی این این خبرې شبکې هغه مهال ویلي وو چې افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ټام مست هم د لیدنه کې ګډون کړی و، خو د امریکا او طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې لیدنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي لیزا کورټس ویلي طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښه ملګري نه شي کېدی، ځکه چې په خبره یې له وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن دي، هغه اړیکه چې طالبان یې اوس ردوي. په دې جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي چارو پوه شاه محمود میاخیل بیا د امریکا او د طالبانو حکومت ترمنځ د یادو مواردو د شتون سربیره یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې پکې ښکېل و.
امریکا د افغانستان په مسایلو کې په څو برخو کې په تیرو درې څلورو کلونو کې رول درلوده. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په دې مسایلو کې رول درلوده او د ملل متحد د لارې او د افغانستان سره کومکونه کول. امریکا په منطقوي سطحه باندې سیمې او د نړۍ نورو هیوادونو سره یعنې خاص استازو سره د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو ادارې د لارې په قطر کې همغږي او فعالیتونه درلودل.
هڅه مو کړه راپور کې د مراکشوي افغان سیاسي او امنیتي کارپوهانو د څرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر او مخې په هغه هیواد کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سایل شاهین وپوښتو، خو نوموړي په دې برخه کې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه امریکایي چارواکو وخت په وخت پلي څرګندونې درلودې او د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو هم په دې اړه غونډې کړې. چارواکو اعلامیې ورکړې او راپورونه یې خپاره کړي دي. خو کړنو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو په کمولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې او افغان جنو میرمنو او د دوی د حقونو ملاتړو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یوازې عملي کړنې د دوی دوی ستونزې هوارولی شي. د مرستو په برخه کې هم د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې د یوه اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې او ویلي چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار هم د تېره میاشت وویل چې امریکا په تېرو څلورو کلونو کې افغانستان سره نږدې څلور میلیارده ډالره بشري مرستې کړې دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د دوی د حقونو فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدې مرستو طالبان پیاوړي کړي چې څلور کاله یې دوام وکړ. دا له امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، که نه په خبره یې افغان میرمنې به دغه شان په تیارو کې پاتې شي.
هفته 40 تا 80 میلیون ډالر
واقعا کومک باونه کې لا تلويخ دراتیا میلیون ډالر پوری مرسته واقعا د طالبانو له حکومت سره مرسته ده چې څلور کاله په افغانستان کې دوام وکړ او ځان یې خوندي کړی. کله مرستې نه وی خای دومره دوام نه وای کړی. په هر حال موږ غواړو چې له افغان ښځو ملاتړ په نمونې ډول وخت په وخت مرستو سره نه بلکې افغان ښځې په طالبانو واقعي فشار واړي. که داسې ونه شي افغان میرمنې به دغه شان پاتیاري کې پاتشي
باقی خواهد ماند.
خو مخکې د جو بایدن په اداره کې بیلابیلو امریکایي چارواکو ملګرو ملتونو او طالبانو ویلي چې دا مرستې یوازې بشري برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره کېږي. د یادونې ده چې امریکایي چارواکو په وار په ټولو کې د طالبانو په سیاستونو نیغ په نیغ انتقادونه کړي او دوی سره یې نړیوال تعامل هم غندلی دی. د 3 جولای میاشتې په 10 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د امریکا استازي جاتن شریس د دغې اسمبلې عمومي غونډې ته وویل داسې نه شي کېدی چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. هغه زیاته کړه چې واشنګټن د طالبانو په رښتینې نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبرې ورته په خپله ګټه ښکاره شي. خو له دې سره سره په راپور کې مرکه شوي د سیاسي او امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي د بشري مرستو د یو شمېر امریکایي بندیانو د آزادولو، د بندیانو د تبادلې او د امنیتي ګواښونو د کمولو په برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تکتیکي خبرې شوي او کابل ته د دغه هیواد د ځینو چارواکو سفرونه، د یو شمېر امریکایي بندیانو خلاصون او د ځینو طالب مشرانو په نیونې د ټاکل شویو جایزو لیرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د شته تعاملاتو د پایلو ښکارندویي کوي. د امریکا ملي راډیو د روان لمریز کال په عمل میاشت کې اعلان وکړ چې سراج الدین حقانی چې منلی ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویب پاڼه کې نه ښکاري. دغه شان طالبانو افغانستان ته د تیل مریز کال په هوت میاشت کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي آدم بویلر تر سفره وروسته څو امریکایي بندیان هم خوشې کړل. طالبانو په وار وار امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې. دوی غوښتي چې بانکي تحریمونه پرې لرې شي، د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې وویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او د دوی کومه د رسمیت پیژندلو په تړاو هر ډول اقدام د دوی په کړنو پورې تړلی دی. په 13 کلونو کې له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه او د یو ټول شموله حکومت جوړول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه ګڼل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه کړې ده. دغه وزارت په خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې لسګونه ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې او دغه راز د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. طالبانو د کوکنارو په کرکیلي او کاروبار شدید بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي
په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته یې د بېرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بېرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بېرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعد شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډېره سخته ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي. دی خواته دی خو هېڅ زمینه ورته نه لري. 2 کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بېرته ریپورټ خو دی خوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار د فاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو، دا به وکړو. 2 کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه و کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته ده. بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ورسره په دا 10 کاله غوبل ورسره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجر یو که غیر ماجر یې، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، 1.5 کال 2 کاله بوتي زه پکې 15 میاشتې یو ده. په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شولم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښشته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جو چې جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلان بیکاری کاڅه بیخي په لوړ اندازه ده، خلک ډیر میکاره جی خواره نسته کاربارونه نسته چول تاپ لاله نو نجه ده خواره چه باید دوکومت تخواست خیلی ترتیب و تورابار سه نو دیر بشی نو نتا افغانستان که سوک پچه هم سر نگردی ام خلق گرد سوک پر سر وی خلق دیر ولی دلیدی ام خلق اون واس نلره چه ده ماشام مو چه دولی او شلمبی برابره که بیکاری کچه پلوره ده زوانان بیکاره جی ده خلق چه بیکاره سی ده بیا اری خواهت مخ که اغلام که این ترتیب بیا ده پیسو ده پاره که اون ده کچیر خلق ده پاره حکومت یو کار ده پاره ارسد شیو ترتیب ورته برابر که نو دیر بشی منان اسلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر